بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لاره که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
گرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو د لوی الله په نامه او د سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوي او زما نور ملګري له نننې یوې غنټې سهارنۍ خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د زیارت مبارک ورځ د 1499 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 10 نیټه ده چې د 1422 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په شپږ، د افغانستان په 8 او د پاکستان په 9 بجې خبرونه اوري. ورپسې به د یمن په مارب ولایت کې پاکوونکي عالمي عملیات تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو. بیا به د تاریخ پاڼه پروګرام واوري. ورپسې به الهي نمونه پروګرام تاسو ته وړاندې شي او په آخر کې به هم طالبان په افغانستان کې له ځانګړي پروګرام سره زموږ د نننې خپرونه ختم شي. هیله لرو چې د ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps. په دې سایټ کې تاسو تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او په زړه پورې نور مطالب لوستلی او اورېدلی شئ. لا یوې لنډې دمې بیا راګرځو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی په دمشق کې د سوریې له چارواکو سره مشوره. په پیران شهر کې د تروریستي عملیاتو شنډول. د ایران د سفیر په آسټریا کې د وینا له خاروالو سره کتنه. د امریکې لخوا افغانستان ته له 400 زیاتو اراده ټانکونو سپارل او روسیه د افغانستان په اړه نړیواله ناسته رابولي. اوس هم په تفصیل سره خبرونه. د مؤمنانو د امیر او د متقیانو د مولا حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت په درسته نړۍ کې جشنونه او دستوري لمانځل کیږي او د هغه بزرګوار مینوال د هغه د سیرت او ځانګړنو په اورېدو سره خپله مینه ماتوي. حضرت امام علی علیه السلام د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله په لمن کې وزورول شو او هغه لومړنی کس و چې په زلمیتوب کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ ته لبیک وویل او د خدای د وروستي پیغمبر لخوا د اسلام د پاک دین د تبلیغ په ټولو مرحلو کې د هغه بزرګوار اصلي ملګری او یاور شمیرل کېده. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې ورځ په روز پدر یعنی د پلار ورځ نومول شوې ده. په درست ایران کې د حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه چې په حقیقت کې د امامت پلار دی په ولولې سره لمانځل کیږي. د تهران ریډیو د پښتو خپرونې درست کارکوونکي په دې مناسبت درستو پتمنو او مستضعفینو په تېره بیا تاسو خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی په دمشق کې د سوریې له بهرنیو چارو او استخباراتو وزیرانو سره کتنه او خبرې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی سید خطیب زاده او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر فیصل المقداد په دغه کتنه کې د دوه اړخیزه اړیکو او په ځانګړې توګه بیا په سیاسي، رسانۍ، علمي او کلتوري ډګر کې د پیاوړتیا او پراختیا په لارو خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې دواړو لورو همداشان د سیمې د بدلون او د دواړو هیوادونو ترمنځ مشورې او په ټولو ډګرونو کې د اړیکو پیاوړتیا د اهمیت لپاره د دوه اړخیزو اړیکو پرمختګ په اړه څېړنه او بحث وکړ. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې د ایران په خلکو د یو اړخیز اقتصادي بندیزونو له غیر انساني اثراتو ته په اشاره سره د تهران او د دمشق ترمنځ د ګډو هڅو او له رامنځته شوي مشترکو ننګونو سره مقابلې چې د سیمې امنیت او سوله ګواښوي په لازم والی ټینګار وکړ. د ایران د امنیتی ځواکونو او د حمزه سید الشهدا کیمپ په همکارۍ سره په پیران شهر ښار کې تروریستي عملیات شنډ شول. د ایران د اطلاعاتو د وزارت عامه اړیکې خبر ورکړ. د لویدیز آذربایجان د اطلاعاتو ادارې او حضرت حمزه سید الشهدا په همکارۍ د دوه کسیزه یو ټیم په نیولو سره چې غوښتل یې ترور وکړي تروریستي اقدام شنډ شو. د دې ټیم وسله وال تهرګر له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې وژل شوي دي. د راپور له مخې د دغه دوه کسانو چې غوښتل یې په پیران شهر کې تروریستي عملیات ترسره کړي دوه کلاشنکوف او یو لاسي بم او نور وسله ترلاسه شوې ده. په آسټریا کې د ایران سفیر په دغه ښار کې د ویانا خاروال او آسټریلیا خارونو د غونډې مشر سره خبرې او کتنه وکړه. په آسټریا کې د ایران سفیر عباس باقرپور له ویانا خاروال میخا بیل سره په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مختلفو زمینو کې او د تهران او ویانا خارونو ترمنځ د تعامل پیاوړتیا او د ښکاري مدیریت په مختلفو برخو کې د اړوندو څانګو په اړه خبرې او نظر تبادله وکړه. امریکا سلګونه وسایط چې 403 زغروال هاموي موټر، 170 موټر سایکلونه، 30 رینجر او 30 زرغوال امبولانسونه پکې شامل دي د افغانستان ملي پوستا وسپارل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د جګړې د احتمالي پراخېدو لپاره د حکومتي ځواکونو له چمتووالي خبر ورکوي او وایي چې طالبانو له دوهې هوکړې وروسته نه یوازې دا چې تاوتریخوالی راکم نه کړ بلکې د افغان حکومت له لورې له خوشې شویو طالب بندیانو سلګونه کسان یې بیرته جګړې ته ستانه شوي دي. خاغلی میاخیل په دې حق له زیاته کړه ژمنه دا وه چې دوی بیرته جګړې ته نه ستنېږي. ځینې بیا ځلې جګړې تستانه شوي دي او ځینې وژل شوي، ځینې نیول شوي هم دي او وروستۍ شمېرې چې موږ یې لرو دا دي چې 600 تر 800 پورې بیرته جګړې ته ستانه شوي دي. د افغانستان لپاره د سوریې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کالبوف یو ځل بیا ویلي چې ډېر زر به په مسکو کې د افغانستان په اړه نړیواله ناسته جوړ کړي. هغه له ډېرو جزئیاتو پرته ویلي چې دا ناسته به د روان کال د فبروري میاشتې تر پایه پورې راوبلل شي او د سولې پروسې په ګډون به په ډېرو نورو مهمو موضوعاتو باندې پکې خبرې اترې وشي. دا یادونې وړ ده چې وړاندې تر دې هم کالبوف ویلي چې هغه له خپل امریکایي سیال زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي دي او هغه ورسره په دې اړه موافقه کړې ده. کالبوف څرګنده کړې وه چې د روسیې د افغانستان په اړه اندېښمنه ده او دوی به د دغه هیواد په اړه له خپلو شریکانو سره خبرو او مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي ننګرهار ته 340,000 ډوزه د کرونا واکسین ورکړل شوي دي چې 2,310 کسانو ته به د یوې میاشتې په موده کې 2 ځلې تطبیق شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا مشر نصیر احمد دورانی وایي چې په لومړي پړاو کې به د روغتیا کارکوونکو نظامیانو ته یاد واکسین تطبیق شي. د افغانستان ننګرهار ولایت تا د 420 څخه د زیاتو کسانو سهم ورکړل شوی دی او د کرونا کوم واکسین چې مونږ ته را رسیدلی لومړی به روغتیایی او بیا به نظامیانو ته تطبیق شي، او له دې وروسته به بیا نور ادارو ته هم د یادو واکسینونو د ویش لړۍ وغځول شي. په همدې حال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د والی مرستیال ویلي چې هڅه کوي له دې وروسته د کرونا ضد واکسین تعلیمي ادارو او نورو مستحقو خلکو ته ورورسوي. د کرونا ضد واکسینو کومه لومړی چې پیل شوی لومړی روغتیایی او نظامیانو ته کیږي، او له دې وروسته به تعلیمي ادارو ته دغه واکسین وویشل شي، او لا هڅه کوو چې ټول مستحقو خلکو ته تطبیق شي. د افغانستان وزارت خبر ورکوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 14 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي، چې په دې سره په ټول هیواد کې پر کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 55,000 او 680 تنو ته رسیدلې. د افغانستان دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي په یاد موده کې له دې وبا څخه 2 تنه مړه شوي، چې یو سل نور لستنه ترې روغ شوي، چې په دې سره د مړو شمیر 2,438 او د رغیدلو کسانو شمیر 9,000 او 6,000 تنو ته رسیدلې دی. د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي کووېډ 19 ناروغۍ لا هم جدي ګواښ ده، او هیوادوال باید روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یو موټر بم برید مخه نیولې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي طالبانو غوښتل دغه موټر بم برید په میدان وردګو کې د افغانستان ځواکونو پر یو مرکز وکړي. د افغانستان رسنۍ سرچینه زیاتوي چې افغانستان ځواکونو دغه موټر بم هدف ته رسېدو وړاندې په نښه کړه، او له منځه یې وړو چې ورسره د یوې خونړۍ چاودنې مخه ونیول شوه. خبرونه ختم شول. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام راړو سیاسی تبصرې ته، چې عنوان یې د یمن په مارب ولایت کې پاکونکي عملیات. د یمن د صنعا په شمال ختیځ کې مارب ولایت د یمن د ملي نجات له حکومت سره د سعودي ائتلاف د نښتو په یو مرکز بدل شوی دی. د یمن په ضد د سعودي ائتلاف جنگ چې د 2015 کال د مارچ په 26 نیټه پیل شوی او شپږ کاله یې پوره کېده کې دي، اوس د مارب په ستراتیژیک ولایت کې د نښتو مرکز دی. سعودي عربستان چې د یو ځوان ولی عهد په فرصت غوښتنې او د تیروتنې اخیستون په اساس خیال کوي په دغه جنگ کې به له یوې میاشتې هم په کمې مودې کې بریالی شي، د اسیا د لویدیځ د یوه تر ټولو بې وزله هیواد په مقابل کې یې خپل پوځي او سیاست عزت له لاسه ورکړی دی. ریاض اوس هڅه کوي په مارب کې د یمن د پوځ او ولسی کمیټیډ مبارزانو د بریالیتوب مخه ونیسي. د یمن د مارب د جنگ د اهمیت په باب د یمن د پوځي چارو یو کارپیژان او شناندي ډګروال مجید شمسان وایي د مارب د آزادولو جنگ ډیر برخلیک ټاکونکی دی، نه یوازې د تیرو په دغه هسو کلونو کې بخنه واړم نه یوازې د تیرو په دغه سو کلونو کې بلکې د یمن په اوسمهال عمومي تاریخ کې برخلیک ټاکونکی دی، ځکه دغه ولایت تر 100 لسیزو پورې د سعودي عربستان په نیواک کې دی. دغه موخې ته د رسېدا او د یوې ستراتیژیکې ماتې د مخنیوي لپاره د عربستان تاکنیک د هرې ورځې بمبارۍ مارب ته د یمن له نورو ولایتونو د تهرګرو منتقول او همداراز له داعشي تهرګرو مرسته اخیستل دي. الاخبار ورسپانې په دې باب لیکلي ریاض د مارز د ازادۍ د مخنیوي لپاره له شیوا، آبین، حضرموت، عدن، لهج، تاز او دغه راز د لودیز ساحل له ولایتونو په زرګونو افراطي وګړي جذب کړي دي. سو د یمن په شمال کې د خپل بشپړتیا د تر ټولو وروستي مرکز دفاع ورسره وکړي. د دغه تکنیک په مقابل کې د یمن د ملي نجات حکومت چې تر دې دمه هم په دغه عملیاتو کې په تیره بیا په نفسیاتي جنگ کې بریالی دی او په نفس باندې له لوړ اعتماد برخمن دی، د مارب د بشپړ ازادۍ او د سعودي عربستان په وسیله یې د نیواک ختمول دي. د یمن د انصار الله ولسی غورزنګ ویندوی او د یمن د ملي نجات حکومت د مرکچی ټیم مشر اب محمد عبدالسلام په دې باب خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلي د پردنو ککړ ردول او ناکامول د هر یو یمن وال دنده ده او د درستو ولایتونو د آزادولو لپاره د دغه هیواد له بچیانو سره ملګرتیا ډیره اړتیا ده. سو د دښمن لپاره په یو ولایت کې هم د پیښې د کیښولو لپاره هیڅ پاتې نه شي. همدې سره زموږ سیاسي تبصره تر پای ورسېده. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
دا تاریخ پانا ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا د بزرګې میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه پنځه شپېته کال مخکې له هجرته درویشت کاله وړاندې د رجب د میاشتې په 14 نیټه د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د تره زوی زوم او ځایناستی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام په خانه کعبه کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. د هغه د مور نوم فاطمه بنت اسد او د پلار نوم ابو طالب و. حضرت علی علیه السلام له ماشومتوبه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر تعلیم او تربیت لاندې راغی او رمبنی کس و چې اسلام یې راوړ. علی ابن ابی طالب علیه السلام د هجرت د دوهم کال په وروستیو کې د رسول الله مبارک له قدرمنې لور بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها سره واده وکړ. حضرت علی علیه السلام د تبوک له غزا پرته د پیغمبر اکرم په ټولو غزاګانو کې شتون درلود او په سختیو او رنځونو کې تل د پیغمبر اکرم ملګری او ملاتړی و. امام علی علیه السلام که څه هم بې ساری باتور او دلاور و خو ډیر مهربان زړه یې درلود. په همدې وجه به یې د ټولنې د مظلومانو ملاتړ کاوه او له هر ظلم سره به یې مقابله کوله او تل د بېوزلو او محرومانو د مرستې په ټکل کې و. حضرت امام علی علیه السلام په حکومت او قضاوت کې د اسلامي عدالت رښتونی مظهر او مثال و او د خدای په پرستش او بندګۍ کې داسې و چې د عبادت په وخت به له هر څه بی خبره کېده او د خدای په پرتم او جمال کې به ډوبېده. امام علی علیه السلام په 43 هجری قمری کال کې پس له 3 کاله برکتناک ژوند او کابو 15 کاله حکومت وروسته د عراق د کوفه ښار په جماعت کې د خوارجو د تکفیری ډلې د متعصب او بیلارې دښمن د تورې په گزار زخمی شو او 2 ورځې پس شهید شو. عزیزانو، د حضرت امام علی علیه السلام د ولادت د کلیز په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د هغه بشپړ انسان او پرهیزګار مشر یو لنډ وینا درته نقلو چې وی فرمایل: له خلکو سره داسې سلوک وکړئ چې کمړه شوی نو در باندې وژاړي او که ژوندی پاتې شئ نو در سره مهرباني وکړي. قدرمن اوریدونکو، د رجب یا بزرگ میاشتې په 14مه نیټه په اسلامي تعلیماتو کې یو بل مناسبت هم لیکل شوی. لنن یعنی د رجب له 14مه نیټې څخه ایام لوبیز یا د اعتکاف ورځې پیلېږي چې درې ورځې دوام لري. مینوال مؤمنان په دې درې ورځو کې په جمعتونو کې په خلوت غوره کولو سره له مهربان خالق خدای سره راز و نیاز کوي چې دې کار ته اعتکاف وایي. اعتکاف کوونکی یا متکفین په دې موده کې په روژو او عبادت سره هڅه کوي چې د دنیاوي ژوند له قید و بند په خلاصېدو سره ځانونه د عالمیان پروردګار ته نږدې کړي. اعتکاف د پیغمبر اکرم او د نورو دینی مشرانو د پام وړ سنت دی او هغوی د اعتکاف د ژورو او معنوي اغیزو په وجه مسلمانان په تېره بیا په دې درې ورځو کې د ځانګړې عبادت ته اڅولی دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دې لر کې فرمایي، په ایمان او اخلاص سره اعتکاف د ګناهونو د بخښل کېدو سبب کیږي. او لننه یو سل 15 کال وړاندې د 1228 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې په 14مه نیټه مجاهد عالم او مشروطه غواړی مبارز آیت الله شیخ فضل الله نوری شهید کړای شو. هغه د میرزا شیرازی یو تکړه شاګرد وو. شیخ فضل الله نوری له استبداد سره د مقابلې لپاره د مشروطیت په دوران کې د آیت الله تباتبایی او آیت الله به بهانی سره یو ځای د دې غورځنګ مشري کوله. هغه د اساسي قانون او د هغه د متمم په برابرولو او لیکلو کې ونډه درلوده. دا شان چې د متمم دوهم اصل د هغه په نوښت سره برابر شو. د شیخ فضل الله نوري یو وړاندیز اصل په پارلمان کې د 15 مشتهدو عالمانو شتون و څو اسلامي ضد قوانین د نمایندګانو لخوا تصویب نشي. هغه فیصله وکړه چې د ناروا مشروطه پر خلاف یو تبلیغات مرکز جوړ کړي. د شیخ تبلیغي اقدامات په پارلمان کې د انګلستان او روس په دربار پورې د پیلو له مخالفت سره مخامخ شول.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيك.
گرانو محترمو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې له الهی نومونو هغه نوم چې په دې پروګرام کې به ور باندې له تاسو سره خبرې کوو د خدای شکر نوم دی. شکر په قرآن کریم کې سلور ځل ذکر شوی او د ډیر منندوی او ډیر اجر ورکوونکي په معنا دی. هیله ده چې د دې لړۍ د تیرو پروګرامونو په شان دا پروګرام هم ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
دوستانو. شکور د خدای تعالی له نومونو دی چې پر زیات والی او د شکر په دوام دلالت کوي. شکر په لغت کې د مننې او حق پیژندنې په معنا دی. د خدای مننه په دې معنا ده چې هیڅ یو صالح عمل بې له اجر نه پرېږدي. شکور خدای تر هغه مقدار چې بندگان د حق په لار کې قدم اوچتوي او تقوا اختیار کوي او له ګناهونو ډډه کوي، هغوی په خپل فضل او مهربانۍ کې شاملوي او له هغې مننه کوي. البته دا ثابت او روښانه ده چې په خدای څوک حق نه لري تر څو له هغه د مننې او شکر تمه ولري. خو په همدې حال کې مهربان خدای د خپلو بندګانو د نیکو عملونو په خپل حق کې یو ډول احسان ګڼي او د هغې د عملونو اجر په شکر نوموي. خدای تعالی د انسان سورې په 22 آیت کې نیک بندگان مخاطب کړي او د مننې او تشکر په عنوان هغې ته فرمایلي: ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بیشک دا نعمت تاسو لپاره بدله ده او تاسو سعی یعنی کوشش قبول کړی شوی دی. دا زیری د خدای تر ټولو لوی ډیر لوی نعمت دی چې کولای شو تصور کړو.
شکر خدای پاک ټول هغه د خپلو بندگانو ټولو پټو ښکاره کارونو خو نیتونو څخه پوره خبر دی او د نیکو عملونو په بدل کې له هغوی مننه او تشکر کوي. البته د خدای شکر کېدل له دې مخې چې په دنیا کې تجلی کوي په قیامت کې به څرګندېږي. په هغه وخت کې هغه لږ او ډیر واړه او محدود عبادتونو ته ابدي او نه ختمیدونکي نعمتونه وړاندې کوي، کوم چې په حقیقت کې انساني دنده ده. لکه چې د الحاقه سورې په 24 مبارک آیات کې خدای پاک فرمایي: کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، تاسو خ په مزې سره خوري او سخي د هغو عملونو په بدل کې چې تاسو په تیرو شوي ورځو کې مخکې لګلی وو. د خدای شکر کول له خدای پاک سره د خدای شکر کولو سره ډیر فرق لري. لبنده شکر کول د حق پیجندنې او مننې او شکر په معنا دی. دا ډول شکر درې حالتونه په جبه، لزړه او په عملی توګه لري. په جبه شکر کوونکې په تسبیح او لمانځنې سره له خپل نعمت ورکوونکي مننه کوي او له هغه ستاینه کوي. په حقیقت کې په ژبې شکر یوازې د دې یادونې په معنا دی چې له هغه څه چې مونږ لرو د خدای له لورې دي او باید د دې قدر وکړو او په سم ډول له هغې ګټه پورته کړو. د ژبې له شکر سره مونږ ځان ته یادونه کوو چې هغه نعمت چې خدای پاک مونږ ته راکړی دی باید له هغې سمه او په ښه ډول استفاده وکړو چې آثار او برکات په دنیا او خیرت کې څرګند شي. له زړه مننه د انسان له دننه د نعمت او بخښنې یادونه کوي او د هغه د نعمتونو په مقابل کې د هغه خضوع او خشوع زیاتیږي. په عملی مننه کې د شاکر بنده هڅه کوي تر څو د خدای نعمتونه د هغه د اطاعت او عبادت لپاره خپل وسیله وګرځوي. په بل عبارت کې نعمت په هغه لار کې چې د هغې لپاره خلق شوی دی استفاده وشي. البته هم هغه شان چې تاسو ته معلومه ده خدای د انسان مننه ته هیڅ ضرورت نه لري، بلکې د هغه دا شکر او پام د انسان د عزت او پرمختګ سبب کیږي. خدای پاک د لقمان سورې په 12 مبارک آیات کې فرمایي: ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. او یقینا مون لقمان ته حکمت ورکړ چې د الله شکر وباسي او هر چا چې شکر وکړ نو بهشکه همدا خبره ده چې هغه د ځان لپاره شکر کوي او هر چا چې ناشکری وکړه نو بهشکه الله ډیر بے پروا خستایل شوی دی.
الله
دوستانو کله چې یو مؤمن د خپل ژوند ارزښت او دا چې خدای تعالی په هغه منت کړی او هغه یې خلق کړی دی ته وقف کړي، په ټول وجود سره د هغه حمد او ثنا او ستاینه کې مشغول کیږي. پوه او معرفت لرونکی انسان لا خدای پرته بل نعمت ورکوونکی نه ویني، فلهذا په خپل ټول وجود سره شکر او مننه کوي. د دې حقیقت په پوها او درک سره چې شکور خدای د هیڅ یو عمل اجر نه ضایع کوي، یو نه بیانیدونکی سرور او وجد په خپل وجود کې ویني. بیا هغه نه یوازې دا چې د خدای شکر کوي، بلکې د نورو د مهربانۍ او لطف په مقابل کې له هغې هم مننه کوي، ولې چې له نورو مننه له خدای مننه ده. له امام سجاد علیه السلام په یو حدیث شریف کې نقل شوی دی چې فرمایلی: آیا لا فلانی د هغه د احسان له کبله مو مننه کړې؟ هغه حرز وکړ: ای خدایا، بلکې ستا شکر او مننه کوم. خدای تعالی وفرمایل: ځکه چې له هغه دې مننه نه ده کړې، له ما نه مننه مه کوه. په تاسو کې له خدای منندوی تر ټولو زیات د خلکو منندوی دی.
خدای خپلو بندگانو ته حکم ورکړی چې د نعمت مننه وکړي، ولې چې که مننه د نعمت د زیاتېدو سبب کیږي او په مقابل کې مننه نه کول د نقمت یعنی د نعمت د سلب کېدو سبب کیږي. خدای پاک د ابراهیم سورې په اووم مبارک آیات کې فرمایي: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او کله چې ستاسو رب اعلان وکړ چې قسم دې که تاسو شکر وباسئ نو زبا هرو مرو ستاسو نعمت کې اضافه وکړم، او قسم دې که تاسو ناشکری وکړئ نو بے شک زما عذاب خامخا ډیر سخت دی. که انسان د نعمتونو او الهی مواهبو په مقابل کې د منندویو او حق پیژندونکو حالت ولري، نو الهی سنت په دې دی چې هغه نعمتونه زیات کړي، او که د هغې په مقابل کې د منندویو حالت ونه لري او د هغه نعمتونو قدر ونه کړي او حق پیژندونکو نه وي او کفران نعمت او وکړي او ناشکره او قدر نه پیژندونکو وي، نو نه یوازې د نعمتونو د زوال سبب کیږي، بلکې د مصیبتونو د نازلېدو سبب هم ګرځي. دلته ستاسو پام د امام هادی علیه السلام ښکلې حدیث مبارک ته راړو.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
یو کس د ابو هاشم جعفری په نوم دا روایت نقل کوي چې یو څه مده مې لاس تنګ شو، تر څه وخت مې صبر وکړ، خو کله چې مې احساس وکړ تحمل مې ختم شوی، نو د امام هادی علیه السلام خواته لاړم. کله چې ما غوښتل خپلې ګیلې ورته وړاندې کړم، حضرت لما مخکې شو او وی فرمایل: یا ابو هاشم، دا خدای په کوم نعمت غواړې شکر وکړې؟ نو حیران شوم او توان می و نه درلودل چی زواب ورکړم. امام هادی علیه السلام وفرمایل: خدای تا ته ایمان درکړ او د هغې په وسیله ستا په بدن د دوژخ اور حرام کړ، عافیت او سلامتیای ستا روزی وګرځوله، او د هغې په وسیله په خپل اطاعت کې ستا مرسته وکړه او قناعت ستا روزی کړه، او د هغې په وسیله ته د اړتیا لاس نورو ته وړاندې کولو بې نیازه کړې او عزت یې وساتلو. له ځان سره مې وویل: زه راغلی وم تر څو له خپل نشتوالي او فقر شکایت وکړم، خو حضرت په دې بیان سره زما خوله چوپه کړه. دې وخت حضرت وفرمایل: ای ابا هاشم، دا خبرې مې درته د دې لپاره وکړې چې ګمان مې کولو غواړې له هغه خدای چې دومره نعمتونه یې درته درکړي دي شکایت وکړې. اوس ما حکم ورکړی چې 100 دینار تا ته درکړي، هغه له ځان سره واخله. هر څوک چې غواړي د خدای له شکور نوم ګټه تر لاسه کړي کولای شي د حضرت موسی علی السلام په شان ووسی. خدای تعالی موسی کلیم ته وویل، ای موسی، زما د شکر او مننې داسې وکړه چې حق ادا شي. موسی ورته عرض وکړ، ای خدایا، زه څنګه کولی شم ستا د شکر حق ادا کړم له دې سره چې هر شکر او مننه بیا هم نعمت دی چې تا یې توفیق را کړی دی. خدای تعالی ورته وفرمایل، دا چې اوس دې اعتراف وکړ چې شکر او مننه زما نعمت دی، زما شکر او مننه دې کړی ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې ستاسو له حضوره رخصت شو، د حضرت امام سجاد علیه السلام دغه دعا سره زمزمه کوو چې فرمایلی، الهی تصاغره عند تعاظم علائک شکری و تزاعل فی جنب اکرامک فکیف لی بتحصیل الشکر و شکری إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب على ذلك أن أقول لك الحمد. په افغانستان کې د طالبانو موقعیت. د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضره شوې یم چې په افغانستان کې د طالبانو د لرلید او دغه راز په دغه هیواد کې د مجاهدینو د رول او ځای کې هوامدارست د افغانستان راتلونکي واکوالۍ په ډګر کې د طالبانو د ځایګې نومې لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. خوږو دوستانو، د نننی مطلب په پیل کې اهمیت لري چې مشخص شي د افغانستان مجاهدین څوک دي، ځکه چې له دغه ټکي ډیر ناسم استفاده کیږي. مجاهدین د شوروي د نیواکرۍ پر ضد د جهاد د وخت پاتې کسان دي چې په دوو ډلو ویشل کېدل، یعنی یوه ډله مجاهدین په پاکستان کې دیره وو او بله ډله هم په ایران کې دیره وه. البته د جهاد له پړاو وروسته بیا نور ډلې ټپلې هم رامسته شوې چې هر یوې د جهاد د پړاو د قربانیانو ادعاګانې کړې دي. په ایران او پاکستان کې ډیره جهادي ډلو د یو بل ترڅنګ په افغانستان کې د شوروي د سره پوځ له نیواکرۍ سره کلکه او هوډمنه مبارزه او مقابله وکړه. په وروستیو څلورو لسیزو کې مجاهدین د هغو ډیرو اتفاقاتو او بدلونونو ډیرې منشأ او سرچینې وې چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. په نوي پړاو کې او د طالبانو له نسکورېدا وروسته د حامد کرزي د حکومت واک ته د رسېدو په پړاو کې په 2000 میلادي کال کې د بون په غونډه کې هم مجاهدینو رول درلودلی دی. د حامد کرزي د حکومت واک ته رسېدو په پړاو کې په 2000 میلادي کال کې د بون په غونډه کې هم مجاهدین رول درلودلی دی. البته د حامد کرزي حکومت په تثبیت دا سره د افغانستان په سیاسي ډګرونو کې د مجاهدینو رول پیکه شو. د رهبرانو او کمانډرانو کنټرولول د حامد کرزي د حکومت یو سیاست وو. کرزي په دغه قضیه کې بریالی عمل وکړ او وتوانید جهادي و ځواک په ښه ډول کنټرول کړي او له حکومت یې وباسي. د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې حامد کرزي د اهل تسنن له یو جهادي قومندان عبدالرشید دوستم او د اهل تشیع له یو جهادي قومندان محمد محقق سره یو تړون لاسلیک کړی و چې که د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې رای وګټلې نو ځینې حکومتي څوکۍ به جهادي کمانډرانو او ځواکونو ته ورکړي. سره له دې چې حامد کرزي د غژمن په کتبي ډول لیکلې وه خو په عمل کې یې دغه شان ونه کړل. د افغانستان د مجاهدینو ځواک یو شمیر ځانګړي خصوصیتونه لري او همدغه خصوصیتونه لامل شوي چې دغه ځواک د حکومت په داخل کې نفوذ ودرلودل شي. له مجاهدینو سره اړوند ډلې ټپلې او ګوندونه زیاتره د افغانستان له 45 تر 50% پورې ترکیبي نفوذ جوړوي. که د پښتنو په حوزه کې د مجاهدینو برخه په نظر کې ونیسو د افغانستان څه د پاسه نیم نفوس به پکې شامل شي. پر دې اساس د دغو ډلو ټپلو ټولنیز ملاتړ له ډیر توجه برخه مندی. البته دغه ګوندونه او ډلې ټپلې زیاتره د قومیت پر اساس جوړې شوې دي. په همدې دلیل تر ډیره حده د قومي سیالیو په باطل چورلیس کې ښکیلېږي او ډیر وختونه تاوانونه ویني. له یوه بل پلوه بل خپل اصلي کاراندوالي د یوه ګوند په توګه نشي ترسره کولای ځکه قومي سیالیو او تاوتریخوالو ته واردېږي او له بل پلوه په ډیرو موقعو او وختونو کې خپل حقیقي سیاسي او ټولنیزې وړتیاوې او پیاوړتیا نندارې ته نشي وړاندې کولای. جهادي مشران او ډلې ټپلې د هیواد په مختلفو سیمو کې داسې فکري سیاسي او ټولنیز مرجعیت لري چې زیاتره د هغو رهبرۍ د نظام له امله هغه سلسلهواره لړۍ دی چې په افغانستان کې پر مجاهدینو حاکمه ده. ورپسې ټکی د جهادي ځواک پوځي توان او جنگي مهارتونه دي چې په افغانستان کې د جنگ او بحران په کلونو کې ترلاسه کړي دي. د مجاهدینو د زیاتره پوځي ځواک سره لدې چې دمګری په لاس کې وسله نه لري البته تر دې دمه لا زیات لوړ جنگي مهارت او پوځي توان لري. د دې په ترڅ کې جهادي ځواک د حکومت کونې او سیاسي څرخې نسبتا ښې تجربې لري او په افغانستان کې په حکومت جوړونې او قانون سازۍ کې له دغو تجربو یې هم تر دې دمه استفاده کړې ده. همدغه راز دغه ډلې ټپلې د ملي خطرو په وخت سره متحد کیږي او په افغانستان کې د سیاسي او پوځي ځواک یو قدرتمند بلاک جوړوي. Thank you. امریکایانو په وروستي 2000 لومړي میلادي کال کې د بن لاغونډې وروسته هڅه کړې ده د مجاهدینو حکومتي سیاسي او ټولنیز ظرفیتونه کمزوري او یا منحرف کړي. په دوی کې یو اقدامات په مالي فسادونو د مجاهدینو د ککړولو لپاره هڅه وه. امریکایانو د 2000 لومړي میلادي کال د ستمبر د 11 نیټې له شکمنې پیښې وروسته چې په افغانستان کې لښکرکشي وکړه هڅه یې کړې د مجاهدینو مشران امنیتي او اقتصادي شرکتونو ته وارد کړي، او لکه څنګه چې دغه امنیتي شرکتونه فساد سره مخامخ وو ځینو مجاهدین هم پرې ککړ شول او د دوی لپاره دوسیې جوړې شوې. په ورپسې مرحله کې امریکایانو د مجاهدینو شخصي او فزیکي ترور ته مخه کړه چې یو شمېر جهادي شخصیتونه او مهم مشران او ځواکونه یې په شخصي او فزیکي ډول ترور کړل. په ټول کې امریکایانو په افغانستان کې د لشکرکشۍ له هغه پیله د لیبرالانو د بهیر رامنځته کول پیل کړل. دوی په مختلفو وختونو کې د جهادي قمندانانو د شاته کولو اقدامات وکړل او په تر ټولو لوړه سویه مجاهدین له حکومتي څوکیو حذف کړل. امریکایي نیواکرانو په افغانستان کې له لښکرکشۍ وروسته د جهادي رهبرانو او مجاهدینو د کنټرولولو او مهار کولو لپاره په پیل کې نفسیاتي عملیاتو ته مخه کړه، او دوی ته یې د جنگ سالارو په خطاب ورکولو سره د مجاهدینو شخصي ترور ته مخه کړه. دغه کار د جهادي ځواک د منځوي کولو په موخې سره ترسره شو. د مجاهدینو د مشرانو سیاسي انزوا په دوی کې د تتپرکوالي او ویشل کېدا لامل شوه. په ورپسې ګام کې امریکایانو د افغانستان ځینې جهادي رهبران په فزیکي توګه حذف او ترور کړل. په حقیقت کې د امریکا د خوخي وړ د حکومت لوسه بهر هر ډول ځپل په افغانستان کې د واشنگټن یو اصلي ستراتیژي ده. هغه څه چې د افغانستان د بدلونونو له رامنځته کېدا برسېره کېږي، د امریکا په چورلیستوب سره د اشرف غنی د ټیم او د هغه د نړیوالو ملاتړو په وسیله د جهادي بهیر کنټرول کول و. ځینې کارپیژاندې په دې اند دي چې مجاهدین نه دي توانېدلې د یو داسې سالمې پروسې په چوکاټ کې چې د دوی یوه غوښتنه هم ده سیاسي میدان ته وارث شي. دوی احساس کړي چې باید له خپلو مخکنیو هویتونو او رودو بهر راوځي، ځکه د حکومت ملت پروسې ته د واردېدو لپاره باید سیاسي فیصله وارد شي چې په داسې بڼه کې باید خپله وسله وسپاري، ځکه چې حکومت نه زغمي چې هر یوه ډله ټپله وسله ودرلودل شي. که جهادیان کوم ګوند یا شجاع او کلک ائتلاف جوړ نه کړی شي، نو په لازمو موقعو کې خلک نشي غونډولی. دمګری مجاهدین په څو برخو کې ویشل شوي دي. د دوی ځینې برخې په شخصي او انفرادي توګه په حکومتونو کې جذب شوي دي. یوه بله برخه یې طالبانو برخه شوې ده، او د ګلبدین حکمتیار په څیر ځینې برخې د مخالفت له یوه پړاوه وروسته سیاسي فیصله وارث شوي دي. د سیمې د سیاسي چارو یو کارپو او تکړه شنان دی حسن رضایی وایي له یو پلوه مجاهدین د اشرف غنی په حکومت کې ځانونه منځوي تصور کوي. دوی فکر کوي چې که د اشرف غنی حکومت دوام ومومي، نو دوی به لا زیات منځوي شي. په همدې خاطر په داسې شرایطو کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته حاضر نه دي، مجاهدینو طالبانو ته شنه اشاره ورښودلې ده چې له طالبانو ډلې سره د خبرو اترو پلویان دي. د دې پترس کې چې طالبان د افغانستان حکومت پر رسمیت نه پیژني، خو ویلې دي له مجاهدینو سره د دوی د جهادي مخینې په خاطر خبرو اترو ته تیار دي. هغه څه چې مسلم دي دا چې که د افغانستان مجاهدین له فکری او تنظیمي انسجامه برخمن شي، نو طالبان یا به افغانستان کې هر یو حکومت پر دوی سترګې نشي پټولای، ځکه د جهاد ظرفیت تر دې دمه د افغانستان په ټولنې کې شته دی. د افغانستان ټولنه هم هغه شان د مجاهدینو او جهادیانو لپاره ډیر احترام ته قائله ده، خو که مجاهدین انسجام ونه لري او په شخصي او پرګنیزو ګټو پسې شي، نو هم هغه ډول چې د اشرف غني حکومت وتوانید په حکومت او سیاسي ډګر کې د دوی رول پیکه کړي، طالبان او یا بل هر یو حکومت هم همدغه شان کار کولای شي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، همدې سره زموږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسی. تر بل پروگرام پوریم پا اللہ سپارم. دا اللہ پامان. Thank you.
گواری.